په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربېره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافي اواز یې اورېدلی شئ. نور یاس نوري یم او دا خبرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اوری چې د افغانستان جمهوری ریاست د بلخ د سرپرست والی د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې حکومت په نظام کې سیاسي مشارکت د زیاتوالي هڅه کوي او خبره د امتیازاتو نه مطرح کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکي د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ته په استولي راپور کې په مجموع کې د افغانستان وضعیت انتحاره بللی. خو د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د یو څه پرمختګونو هم ویلي دي. پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر په جاپان، جرمني او چین تور پورې کړی چې په تجارت کې د غیر عادلانه ګټې پورته کولو په خاطر د خپلو آثارو ارزښت قصدن کم کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 امریکایي ډیپلوماتانو د کډوالۍ پر سر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي اجرایي فرمان پر ضد اعتراض کړی دی. خو لومړی ناجیه صافی ته وار ورکوو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د مهمه خبرونو سر ټکی اوري. د ننګرهار چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې نن سهار د چین ولسوالۍ په پیخي سیمه کې هوایي برید کړی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوې خونړۍ حملې مخه نیول شوې. او د افغانستان لوی سرنوال د افغانستان ټولو خبريالانو او د رسنیو کارکونکو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه به په جدي ډول څېړل کیږي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې نن سهار د اچین ولسوالۍ په پیخي سیمه کې هوایي برید کړی. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې د دایش ډلې د سلویخت کسیز ګروپ مشر شاهد عمر وژل شوی. نوموړي وویل چې دوی ته د ورکړل شوو معلوماتو له مخې شاهد عمر د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی. تر دې وړاندې د ننګرهار چارواکو ویلي چې اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا دایش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر وسلوال وژل شوی دی. امنیتی چارواکي وایي په خوست ښار کې ملي لوبغالي ته نږدې دوه پرلپسې 14 درې ماشومان او 15 پولیس ټپیان کړي دي. د دغه ولایت د امنیت قمندانې د امنیت امیر غنی الرحمن د ازادي راډیو مشال برخې ته ویل چې 14 هغه مهال وشو چې پولیس د سیمې څخه د تیرېدو په حال کې وو.
15 لپاره پولیس ځخمي شوی دي چې هغه سرسری دی چې د رستوران څخه هغه وګړه پښتنه وګړه ان شاء الله دوی صحت ښه دی. او 3 نفر ماشومان هم چې ځخمي شوی دي هغه صحت هم دی اندخني ور نه ده. او دا چې ودلې ابلی وي ان شاء الله موږ تکي وو.
خو تر اوسه کومې وسلوالي ډلې د یادو پیښو مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوې خونړۍ حمله مخه نیول شوې. د دغه ولایت د امنیت قمندانې ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځانګړو ځواکونو په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د چاودیدونکو موادو نه ډک موټر لمنځه وړی. نوموړي وویل چې د افغان ځواکونو په دغو عملیاتو کې یو لس وسلوال نیول شوې. د دورانی په وینا وسلوالو غوښتل چې د ملي اردو له یونیفورم څخه په استفادې په کندهار ښار کې پر دولتي تاسیساتو حمله. او د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی د افغانستان ټولو خبريالانو او د رسنیو مسولینو ته ډاډ ورکړی چې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې پخوانی او اوسنۍ دوسیې به په جدي توګه وڅېړل شي. ښاغلی حمیدی نن په کابل کې له خبريالانو سره په خبرو کې د افغان ژورنالستانو فعالیتونه وستایل او ویل کوم حقوق چې په اساسي قانون کې د ژورنالستانو د خوندیتوب په اړه ذکر شوی لوی سرنوالي به ورته په کلکه دفاع وکړي.
حقوق و آزادیایی را که قوانین افغانستان تضمین کرده
دی وی حق و حقوق او حق ازادی چې د بیان ازادی په برخه کې د افغانستان قوانین تضمین کړي موږ په دې برخه کې ژمن یو. د خبري لانو د امنیت چنګول او خوندیتوب زموږ اساسي دنده ده. د خبري په داسې حال کې کېږي چې د افغان ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټه وایي 2014 میلادي کال د افغان ژورنالستانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له ملالی بشیر څخه اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سوداګرۍ په برخه کې د دل وړ پوړي سلاکار د جاپان، جرمني او چین پر ضد لفظي جګړه پیل کړه. دوی پر دغو هیوادونو تور پورې کړ چې خپلې پیسې قصدن کمرزښته کړي چې په تجارت کې غیر عادلانه ګټه پورته کړي. لمړی ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د درمل جوړونکو شرکتونو رئیسانو ته وویل زموږ هیواد ډیر بد پر مخ وړل شوی او موږ د پیسې د ارزښت کمیدو په اړه هیڅ نه پوهیږو. تاسو وګورئ چین څه کوي او جاپان د څو کلونو پر مهال څه کړي دي. دوی د پیسې په بازار لوبې کوي او موږ لکه ناپوهان ورته ناست یو. د جاپان د حکومت یو ویان په عکس العمل کې وویل چې ټرمپ په بشپړه توګه ناسمه خبره کړې ده. د سوداګرۍ په برخه کې د ټرمپ سلاکار پیټر نوارو د فاینانشل ټایمز سره په مرکه کې ورته انتقادونه کړي او وایي جرمني د اروپایي اتحادیې هیوادونه او امریکا څخه د خپلو پیسو د ارزښت په کمولو سره په دوامداره توګه ګټه پورته کوي. د نوارو د انتقاد په نتیجه کې یورو د ډالر په مقابل کې په چټکۍ سره لوړ شو او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل عکس العمل یې راوپاروه. دی وویل چې د یورو ارزښت د اروپایي مرکزي بانک لخوا ټاکل کیږي او دا به د دغې پیسې د خپلواکۍ د ننګونو جرأت ونه کړي. د دې سلاکارانو کومه ډیپلوماتیکه ژبه وکاروله او پر ټرمپ یې تور پورې کړ چې د کورنیو شرکتونو د خوندیتوب په خاطر پر وارداتو د زیاتې مالیې ټاکلو د پالیسۍ ملاتړ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازی نیکی هالی د ایران د راکټي ازموینې کاملا د نه منلو وړ بللې دي. اغلی هالی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې وروسته چې د بندو دروازو تر شا وسوه پرون ویل د ایران لخوا د بالستیک راکټونو ازموینه داسې کار دی چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سوی اټومي تړون تر پښو لاندې کوي. میرمن هالی په نیویارک کې خبریالانو ته دا هم وویل چې ایران د جنوري په 9 یو راکټ ازمویلی دی. ایران دا راپورونه نه دي تایید کړي چې بالستیک راکټ یې ازمویلی او ګواکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه یې سرغړونه کړې ده. دا پریکړه لیک ایران له دې منع کوي چې د اټومي سروکو د لیږد وړ راکټونه وازمویي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 امریکایي ډیپلوماټان د کډوالۍ پر سر د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي اجرایي فرمان پر ضد اعتراض کړی دی. د ډونالد ټرمپ دا اجرایي فرمان د اوو مسلمانو هیوادونو اتباع امریکا ته له ورتګه منع کړي او هم یې له همدغو هیوادونو د امریکا د شنو کارت لرونکو خلکو په سفر هم محدودیت لګولی دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ډیپلوماټانو د یوې پالیسۍ له مخې چې کولای سي د مقاماتو پریکړې وننګوي دا اعتراض پورته کړی دی. ډیپلوماټانو ویلي د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه به له مسلمانو هیوادونو سره د امریکا اړیکې خراب کړي او هم به د امریکا ضد فکر وپاروي. تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د دغه اجرایي فرمان پر ضد ژغ پورته کوونکي ډیپلوماټانو برخلیک په څنګه سي. خو ډونالد ټرمپ پرون د لوی څارنوالۍ سرپرست د دې لپاره له دندې لرې کړ چې د دغه فرمان پر ضد یې ژغ پورته کړ. او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نیل ګورسچ د دغه هیواد د سترې محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ. ګورسچ د کالرادو ایالت د استیناف محکمې قاضي دی. د سترې محکمې د مشرۍ کاندید 49 کلن نیل ګورسچ په تیرو 3 لسیزو کې د دې څوکۍ لپاره ځوان کاندید بلل کیږي. که چیرته دی تایید سي تمه کیږي چې د جنین د سخت د هم جنس بازانو د واده او نور لانجمن مهم مسایل تر پوښتنې لاندې راوستل سي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولانه په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست د بلخ د سرپرست والدي ورسته او څرګندونو په خبرګون کې وایي چې حکومت په نظام کې د سیاسي مشارکت د زیاتوالي هڅه کوي او چاته د مشخصې ونډې ورکولو موضوع تر اوسه نه ده مطرح شوې. فتح محمد نور په کابل کې د یو ویډیو چې له ولسمشر سره د افغانستان په مهم موضوعاتو خبرې کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکو د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ته په استولي نوی راپور کې په مجموع کې د افغانستان وضعیت تیار بللې. خو د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د یو څه پرمختګونه ویلي دي. د فساد ضد یوه اداره بیا ادعا کوي چې هره ورځ له ننګرهار ولایت شاوخوا 1500 لارې سپینه ډبره استخراج او بهر ته قاچاق کیږي.
دومی لارونه چې هلته زموږ سره دولت حاکم دی د هغې لارونه 1500 لارې تیریږي.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا ایران ته د لرې واټن لرون لری واټن وهون کی توغندی دی ورستی ازمخ لامل خبرداري ورکل د خبرونه دوهمه نیمه کې هم دوه اونیس پروګرامونه در تخفرو د مخه خزو او د اساسي او بشري حقوقو. د افغانستان جمهوری ریاست وای په حکومت کې د سیاسي مشارکت زیاتوالي لپاره لزینو سیاسي جریانونو سره خبرې پیل کړي، خو چاته د مشخصې وندې ورکولو بحث تر اوسه نه دی مطرح. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دغه بحثونه د ښې حکومتوالۍ په هدف پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په دې ورسو کې ویلي چې له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې پر مخ تللې او د یو شمیر څوکیو د ورکړې ژمنه هم ورسره شوې ده. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان ارګ مانی وایي د ښې حکومتوالۍ په هدف له ځینو سیاسي جریانونو سره خبرې پیل کړي څو دوی ته هم په حکومت کې ونډه ورکړل شي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی که څه هم د کوم مشخص سیاسي جریان نوم نه اخلي، خو وړاندې د ارګ او د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور ترمنځ خبرې پیل شوې وې چې لا هم روانې دي. شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا تر اوسه په یادو بحثونو کې د مشخصې ونډې بحث نه دی مطرح شوی، خو حکومت هوډ لري چې په حکومتوالۍ کې د سیاسی جریانونو او شخصیتونو له تجربو ګټه واخلي. د وی خا هغه څه چې د ملي والی حکومت پورې اړه لري هغه دا دی چې موږ په د چارو په مخ وړلو کې د سیاسی جریانونو له تجربو او وړتیاو استفاده وکړو. دا بحثونه د اصولو په چوکاټ کې پیل شوي څو موږ سیاسي مشارکت زیات کړو، خو تر اوسه د ارقامو موضوع لا نه ده مطرح شوی. د افغانستان د ارګ ماڼۍ له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور تازه رسنیو ته ویلي ولسمشر غنی سره په خبرو کې د څوکیو موضوع مطرح کړي او په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. نوموړي ویلي چې له ولسمشر غنی څخه یې د 15 ولایتونو، 10 سفارتونو او د 15 انتصابي سناتورانو د ونډې غوښتنه مطرح کړې چې ولسمشر د غوښتنه منلې هم ده. د بلخ سرپرست ولی همداراز ویلي چې د لارګ سره د جمعیت ګوند او اجرایه ریاست په استازیتوب خبرې مخته وړي چې تر دې دمه یې ښه نتیجه هم ورکړي. ومغوښتل چې د ښاغلي نور د دې خبرو په اړه د اجرایه ریاست نظر هم ولرو، خو مطبوعاتي مسؤلینو یې په دې برخه کې له څه ویلو ډډه وکړه. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور له تیرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې لارګ ماڼۍ سره په حکومت کې ظاهرا د جمعیت ګوند د ونډې پر سر په خبرو بوخت دی، خو وړاندې د جمعیت ګوند یوه ویان او په اجرایه ریاست کې ځینو منابعو ازادي راډیو ته ویلي چې عطا محمد نور د دوی په استازیتوب لارګ سره خبرې نه کوي. له دې ټولو سره سره سیاسي کارپوهان بیا د ارګ ماڼۍ او د بلخ د سرپرست ولی ترمنځ روانې خبرې د اندېښنې وړ بولي. سیاسي کارپوه اسحاق قطمر ویي له عطا محمد نور سره د ارګ معامله به پر حکومت د خلکو باور ته جدي زیان ورسوي.
د ملي وحدت د حکومت معنا دا نه ده چې 40% او 50% او 50% هر خوا ته ورکړ شي. زه د دې خبرو اترو مخالف نه یم، لیکن که په ونډو باندې موږ د قدرتونو ته سهم ورکړو نو
ښاغلی اتمر وایي که څه هم په حکومت کې د سیاسي ګوندونو ونډه د ښې حکومتوالۍ او د ثبات په ټینګښت کې مرسته کولی شي، خو دا چې هر سیاسي ګوند او شخص له خپل زور او نفوذ څخه په استفادې له حکومت څخه باج واخلي دا د ده په خبره د ولس پر ستوني پښې ښودل دي چې پایلې به یې خورا منفي وي.
و موردل چې د افغانستان جمهوری ریاست د بلخ د سرپرست والي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې حکومت په نظام کې د سیاسي مشارکت زیاتوالي هڅه کوي او چاته د مشخصې ونډې ورکولو موضوع تر اوسه نه ده مطرح. د ولسمشر ویان مرستیال ویان دا خبرې نن په کابل کې وکړې. له دې مخکې روتر خبري آژانس د نور سره د مرکې په د بلخ د سرپرست والي ښاغلي نور سره د مرکې په استناد ویلي و چې له ولسمشر سره نور له څو اونیو راهیسې خبرې مخته وړي دي، خو تر اوسه نتیجه نه ده معلوم. دا هم نه ده روښانه چې نوموړي په مشخص ډول له ښاغلي غني سره پر کوم موضوعاتو خبرې کړي یا یې کوي او په نظام کې څه ډول رول غوښتونکی دی. خو د له رویتر آژانس سره په مرکه کې دا موضوع یو څه سپینه کړې او ویلي دي چې که څه هم دته په حکومت کې د دندې د وظیفې ورکولو وړاندیز شوی، خو د تر اوسه پورې دا دنده نه ده منلې او د ده لپاره لومړیتوب دا دی چې په ملي سطح او د سیاسي لویو ګوندونو په کچه مسایلو ته توجه زیاته شي او تغییرات راشي او دوی راضي اوسي او په حکومت کې ښه ونډه ولري. د بلخ د سرپرست والی د ورستیو څرګندونو تفصیل د ازادي رادیو په وی پانه کې هم شته. په تفصیل سره لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی اور کې یا ازادي رادیو ټکی کم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ته په نوي استولي راپور کې په مجموع کې د افغانستان وضعیت انتیاره بللی، خو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د یو څه پرمختګونو ویلي دي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو د متحدو ایالاتونو د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت ته په خپل لومړني راپور کې ویلي چې د افغانستان حکومت د شاوخوا نیم هیواد کنټرول په لاس کې لري. د امنیتي ځواکونو شمیر مخ په کمیدو دی او د مخدرو موادو تولید په ډیریدو دی. په راپور کې یو رڼا یا مثبت خوا په اداري فساد کې د پام وړ کموالی ښودل شوی دی. په دې راپور کې یادونه شوې کله چې ولسمشر محمد اشرف غنی د 2014 میلادي کال له انتخاباتو وروسته واک په لاس کې واخیست، په افغانستان کې د فساد پر ضد په پراخه پیمانه مبارزه پیل کړه. د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش د دفتر په 2018 مخیز راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو ویل شوی چې د دوی دا درې میاشتنی راپور د امریکا نوي ولسمشر ته د افغانستان په اړه لومړنی راپور دی. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه رسمي قدرت ترلاسه کړ. د سیګار مشر جان سوبکو ویلي چې دا د امریکا نوی ادارې ته ښه فرصت دی چې په افغانستان کې له 2002 څخه تر اوسه پورې 111 میلیارډ ډالر لګولې پیسې وارسوي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د سیګار د تازه راپور په اړه خبرګون نه دی شوولی، خو دفاع وزارت د سوبکو د راپور دا برخه چې د افغانستان حکومت د هیواد پر نیمایي برخه حاکمیت لري پکلا کړ رات کړه. یوازې په تیرو درو میاشتو کې د سوبکو دفتر د څیړنو په نتیجه کې په یو مورد کې د 9.9 میلیون ډالرو قرارداد لغوه شو. دا قرارداد د امریکا د پنګونې د ادارې لوري په کابل کې د یو هوټل او اپارتمانونو د جوړولو په اړه و. د سیګار اداره په 2008 میلادي کال وروسته لدی جوړ شو چې په افغانستان کې د افغان یا امریکایي قراردادانو له لوري د امریکایي مالیه ورکونکو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو یا خوړل کېدو راپورونه خبره شول. سوبکو په خپل روسي راپور کې ویلي چې له 15 کلونو او د میلیارډونو ډالرو له لګېدو وروسته بیا رغونه لا هم ترنګلې او نامکمله ده. په راپور کې هم دراز ویل شوی افغان امنیتي ځواکونه د یاغیانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د مرستندویانو مرستې، څارنې او د امریکا د پوز محدود تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري.
و مردل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ته په نوي استولي راپور کې په مجموع کې د افغانستان وضعیت تیاره بللی، خو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د یو څه پرمختګونو ویلي دي. دغه راز په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان امنیتي ځواکونو تلفات د 2015 میلادي کال په نسبت 15% زیات و. مخکې له دې چې په دې اړه په تفصیل راپور درته خپور کړو، بیا هم د فساد په وړاندې د افغانستان د حکومت د هڅو په موضوع کې درېږو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي یو څه استاینه کړې ده. خو د دغه استاینې سره سره بیا هم د افغانستان له مختلفو سیمو څخه د فساد راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې شبکه وایي نوې څېړنه ښیي چې هر ورځ له ننګرهار ولایت شاوخوا 1500 لارې سپینه ډبره استخراج او بهر ته قاچاق کېږي. دا خبره د دې شبکې رئیس خانزمان امیرخیل نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړه. هغه له حکومت وغوښتل چې د طبیعي زیرمو د غیر قانوني ایستلو او قاچاق مخنیوی وکړي. د ننګرهار چارواکي که څه هم دغه څېړنه نه تاییدوي، خو ټینګار کوي چې د قانونو د غیر قانوني استخراج او قاچاق د مخنیوي لپاره به په سیمه کې لازمې هڅې وشي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې شبکه وای په 2014 میلادي کال کې شاوخوا او نیم لاکټنه سپینه ډبره د ننګرهار له خوګانې ولسوالۍ نه قاچاق شوی او وسلوالو مخالفانو ورڅخه شپږ څلوېښت میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د دغه شبکې رئیس خانزمان امرخیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وته وویل دا قیمتي ډبره له هغه 15 ډالرو چې افغان حکومت پرې کنټرول لري پاکستان ته قاچاق او له هغه ځایه اروپا ته د پاکستان په نوم صادرېږي.
دومی لارونه چې هلته زموږ سره دولت حاکم دی د هغې لارونه 1500 لاره تیریږي او په دې کې زموږ سره ټاک د سپینه تیږه چې دا د هغې لارنه مستقیما یا پاکستان ته یا ځینې نورو هیوادونو ته ځي او د هغې ځینه اروپایي بازارونو ته ځي. 1500 لاره هره ورځ چې په هر لاره کې خوا شا څلوېښت تنه دغه مواد باروي او دا بهر هیوادونو ته ځي.
ښاغلی امرخیل وویل چې په دغه قاچاق کې د طالبانو او داعش په ګډون وسلوال مخالفین او ځینې مافیایي کړۍ شامل دي، خو ده په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې شبکې غړی ذبیح الله وردګ بیا وایي په بدخشان کې 2000 داسې سیمې شته چې په غیر قانوني او غیر فني توګه ورنه قیمتي ډبرې ایستل کیږي او تیر کال د ده په خبره له دې ولایت نه چین ته د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت قیمتي ډبرې قاچاق شوي دي. ښاغلی وردګ په همدې خبري غونډه کې وویل په کابل کې 150، په پنجشیر کې 100، په سمنګان کې 100، په لغمان کې 50 او په خوست، لوګر او وردګو ولایتونو کې شاوخوا 100 داسې سیمې شته چې دا مهال ورنه قیمتي ډبرې په غیر قانوني توګه استخراجیږي او بیا وروسته قاچاقیږي. څه موده وړاندې په افغانستان کې د امریکا د مرستو څارونکي ادارې یاسیګار په خپل یو تازه راپور کې هم ویلي و چې د افغانستان له معدني منابعو څخه د مدیریت د نشتوالي له وجې د قانونو ډیری پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونو ته ځي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د قانونو او کورنیو چارو وزارتونو نظر هم راواخلو، خو بریالي نه سو. په ورته وخت کې د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی که څه هم دغه څېړنه سمه نه بولي، خو ټینګار کوي چې د قانونو د غیر قانوني استخراج او قاچاق د مخنیوي لپاره به دوی هلې ځلې زیاتې کړي.
ښایي ځینې ستونزې شتون ولري، ولې دا په دومره لوړه کچه به ونه اوسېږي. حکومت په ننګرهار کې هم ملکي پلانونه لري، انشاءالله هغه سیمو کې چې موږ ستونزې لرو دا به د لیږد انشاءالله د دې مخنیوی به کېږي. د دې لپاره پخوا ځینې نور پلانونه نیول شوي وو چې دوی به په عمومي لارو تعطف لیږدول، هغې مخنیوی شوی دی. د ځینې نورو لارو د لیږد مخه به هم ژر اقدامات.
د چارو کارپوهان وایي چې د قانونو غیر قانوني استخراج تر ډېره د غیر قانوني وسلوالو ډلو او مافیایي کړیو لخوا کېږي، او دا کار د دې لامل سوی چې د هیواد د ډیری سیمو امنیت له ستونزو سره مخ شي. د دغو کارپوهانو له ډلې مطیع الله خروټی په حکومت غږ کوي چې د قانونو د غیر قانوني استخراج مخه دې ونیسي.
و امریکا چې د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې شبکه وایي نوې څېړنه ښیي چې هر ورځ له ننګرهار ولایت شاوخوا 1500 لارې سپینه ډبره په لویو لارو چې د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي بهر ته قاچاق کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته په نوي استولي راپور کې بیا که څه هم په مجموع کې د افغانستان وضعیت تیاره بللی، خو د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د ملي یووالي د حکومت وروستۍ هڅې استایلي او ویلي دي چې په دې برخه کې یو څه پرمختګونه شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي دغه راز په دې راپور کې ویلي چې په 2016 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات د 2015 میلادي کال په نسبت 15% زیات و. د افغانستان دفاع وزارت هم دا مسله تاییدوي، خو ټینګار کوي چې افغان قواوې په 2016 میلادي کال کې ځینې لاسته راوړنې هم لري. بلخوا پوځي کارپوهان وایي د تلفاتو د زیاتېدو یو علت د افغان ځواکونو لپاره د یوې ښې رهبرۍ نشتوالی دی. سلام محمد سالیل ته په سټډیو کې د نور جزئیات وړاندې کوي. مهرباني
ډیره مننه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې ویلي چې په 2016 میلادي کال کې د مخکنی کال یعنی 2015 میلادي کال په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو یعنی سرتیرو او پولیسو وژنه 15% زیاته وه. د دې ادارې په هغه راپور کې چې د چهارشنبه پر ورځ خپور سو راغلي چې د 2016 میلادي کال د جنوري له اولې د نومبر تر 12 پورې 6015 اتیا سرتیري او پولیس وجل سی وی دی. دراپور په حواله په دې موده کې 1,200 نور سرتیری او پولیس ټپیان سی وی دی. د سیګار پر راپور کې ویل سی وی چې د وژنو دغه ارقام د 2015 میلادي کال د ارقامو په پرتله 15% زیاتوالی شي. په ټول 2015 میلادي کال کې 15,000 افغان سرتیری او پولیس وجل سی وی. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریډ جنرال محمد رادمنش مو پوښتلې چې ولې په 2016 میلادي کال د افغان پوځیانو په ځنګړي ډول سرتیرو تلفات زیات و. هغه ویل افغان سرتیرو تیر میلادي کال زیاته مرګ ژوبله درلوده، خو دوی ګڼې سیمې له امنیتي تهدیداتو خلاصې کړي.
په دې کې موافق یم چې مونږ زیات تلفات مو درلودل، اما هغه ځایونه چې مونږ لرو او تهدیداتو نه خلاص کړي، په تور د مثال د جانخیل په پکتیا کې، اومنه په پکتیکا کې، او همدارنګ تګاب او راغستان په بدخشان کې، او درکت په تخار کې، او همدارنګ د گیزاب ولسوالی سیوس دیر وضعیت خبه، او همدارنگ در بالا مرغاب سی بادغیس پور ارتباط داری. در طول حق زاین دی سی در تهدیداتون مونگ خلاص کرده. زپا دی ام یوم سی در مونگ حاکمیت لا زیاد سویدی.
افغان پولیسو او اردو له ناټو ځواکونو څخه امنیتی مسؤلیتونه په 2015 میلادي کال کې پر غاړه واخیستل. د بهرنیو قواو جنگي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې پای ته ورسید. په ډنمارک کې میش د پوځي مسایلو تحلیلګر اسد الله پیام وایي د افغان امنیتی ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو یو علت د دوی لپاره د یوې ښې رهبرۍ نشتوالی دی.
دی اردو خصوصا دی اردو او دی وزارت داخلی او دی امنیت سوق و اداری مقامون ضعیف دی او گوی دی اداری کول و توان نلری او دغ زمون تلفات و بندی تاثیر لری لبلی خواه زمون دوم علت داده شی دی دیل پارسی خیالی اسکرستا او خیالی سلاوی تقسیم سوی دی اغا سلاوی احتمالا بازی خرچه سوی دی دی دیل پار کلسی علت پکتل کیش مون ولی ماتی و خواه اوی تلفات و ارخی او اغا خیالی دی اغا هم تلفات و کیور ډېر حساسه نقطه ده چې باید موږ ورته متوجه شو.
د امریکا او ناتو مقاماتو تمه درلوده چې افغانان به شایي په 2015 میلادي کال کې له ښه او خوندي ژوند څخه برخمن وي، خو په دې کال په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم د ډاډ وړ نه و. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ټینګار کوي د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د ولایتونو پر مرکزونو یې د وسلوالو طالبانو حملې شنډې کړې دي. افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله په مستقیمو ډزو او نښتو کې اوښتې، په دې معنی چې پر دوی د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو لخوا مستقیم حملې سوي دي. د سړک غاړې د بمونو او ماینونو چاودنه هم د افغان قواوو د تلفاتو لوی علت ګڼل کیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دوره سو شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازی اوریدلای شي. له 2 بجو وروسته په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د سهار تر 2 بجو پورې مهیروي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د یوې خونړۍ حملې مخه نیولې ده. د چارواکو په وینا وسلوالو غوښتل چې په کندهار کې د ملي اردو د یونیفورم او چاودیدونکو موادو ډک موټر څخه په استفادې حمله وکړي. له کندهار د ازري رادیو خبریال محمد صادق رښتینی پرې راپور لري.
د کندهار د امنیه کومندانی ویان زیادورانی ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځنګور ځواکونو تیر شپه د کشفی او استخباراتي معلوماتو پر اساس د میوان ولسوالۍ د باندې تیمور په سیمه کې د مځکی او هوا د لارې په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د چاودیدونکو موادو ډک موټر د 15 وسلوالو سره یو ځای لمنځه وړي او یو ولس وسلوال د امنیتي ځواکونو له لوري د وسلو او مهماتو سره یو ځای نیول سوي. د دوراني په وینا وسلوال غوښتل چې د ملي اردو له یونیفورم او چاودیدونکو موادو ډک موټر څخه په استفادې په کندهار ښار کې پر دولت تای ساتو حمله وکړي چې د امنیتی ځواکونو له خوا یې مخاوني ولسبه
په عملیاتو کې وسلوالو له لوري چمتو شوی یو اراده موټر چې لس پارسل انفجاري مواد او شن جوړې د ملي اردو د رشي په شکل کې د دې تر څنګ 15 وسلوال مخالفین له 15 کمیله کلاشینکوفونو سره درې پای آیکوم کشي مخابه دي 2 ملي کړئ ته پکان او 2 اراده موټر چې کنا نو سرتل ده د هوایي عملیاتو په جریان کې لمنځه تللی دي او په ځکني تر سره سي عملیاتو کې چې په یاده ساحه کې تر سره سي دي یو
تر اوسه نه دی ویل سوي چې وسلوالو دقیقا په کندهار ښار کې پر کومه دولتي تاسیساتو د حملې پلان درلود، خو تر دې مخکې چارواکو په کندهار ښار کې د هند پر کنسلګرۍ د حملې خبر ورکړی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د غزنی له ګیلان اسدالله غزنوی لیکي په هلمند او ټول افغانستان کې امنیت د جګړې لپاره نشرات لاینو چارواکي باید د سولې لپاره جدي او رښتینی هڅې وکړي. محمد قاسم زواک هم له هلمند بیا لیکي چې په سنگین کې د تیرې ورځې راهیسې سخته نښته روانه ده. دولتي چارواکي باید دغه ولسوالۍ ته هوایي ځواک واستوي. فرقانی بیا په خپل اس ایم اس کې لیکلي چې افغانستان باید پاکستان پرې نږدي چې نوې لوبه پیل کړي. په افغانستان کې ماسپښین دوه نیمې بجې دي. وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه درته خبرو، خو په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې په امریکا ایران ته د لرې واټن وهونکو توغندي د وروستي ازمښت له امله خبرداری ورکړی. اوس ملالی بشیر استډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه به وړاندې کړي.
د ننګرهار چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو بي پيلوټ الوتکې نن سهار په اچین ولسوالۍ کې هوایي برید کړی دی. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی نن د افغانستان ټولو خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې پخوانۍ او اوسنۍ دوسیې به په جدي توګه وڅېړل سي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوې خونړۍ حملې مخه نیول سوې ده. امنیتی چارواکی وای په خوست شار کې ملي لوبغالی ته نږدې دوه پرله پسې 14 درې کوچنیان او 15 پولیس ټپیان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 امریکایي ډیپلوماټان د کډوالۍ پر سر د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي اجرایي فرمان پر ضد اعتراض کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نیل ګورسچ د دغه هیواد د سترې محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي نیکی هالی د ایران د راکټي ازموینې کاملا د نه منلو وړ بللې دي.
او اوس هم په مکلي اقتصادي خبرونو ته
سلام ګرانو اوریدونکو، وس هم اقتصادي خبرونه چې زه عباد الله نانځي تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي په روان لمریز کال کې بهرنیو هیوادونو ته د وچو میوو صادرات نږدې 60% زیات شوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوایان سیام الدین فصلی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغانستان وچه میوه پاکستان، ایران، منځنۍ اسیا او اروپایي هیوادونو ته صادرېږي او په دې برخه کې له یو شمېر هیوادونو سره تړونونه هم لاسلیک شوي دي.
مکه د وچو میوه صادرات نسبت تیر کال ته تقریبا 60% لوړول شوی.
خغلی پسرلی وویل افغان حکومت پر یوې داسې طرحې کار کوي چې لمخې به په کابل کې د وچو میوه لپاره یو بازار جوړ شي چې په خبره یې له دې سره به د وچو میوه صادرات زیات شي. په بلخ کې د قرقل پوستکي د پروسس او صادرولو د انسټیټیوټ مسؤلان وایي بهرنیو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرات کم شوي دي. د دغه انسټیټیوټ اداري مسؤل محمد عارف ازادي راډیو ته وویل هر کال له 15 لک څخه زیات قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادرېدل، خو اوس د په خبره دغه صادرات نږدې 2 لک پوستکو ته ټیټ شوي دي. خغلی عارف وویل د قرقل پوستکي په صنعت کې تر ډیره د افغانستان په شمال کې خلک مصروف دي، خو د بازار د نشټوالي له امله دغه صنعت د لمنځوړلو په حال کې دی. د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن په کابل کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ پاکستانی وړه 1,160 افغانۍ، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، یوه 50 کیلویی بوجۍ بوره 2,400 افغانۍ، یوه درې نیم منی بوجۍ وریجه 1,550 افغانۍ او 14 لیتره غوړي 1,100 افغانۍ. په کابل کې نن 1 لیتر پټرول تیل 4,40 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل په 4,40 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرفانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ یو اتیا پوله، یو یورو 1.5 افغانۍ او 6.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.5 افغانۍ یو 40 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ یو 10 پوله، زر پاکستانی کلداري 615 افغانۍ او زر هندي کلداري 1,010 افغانۍ.
ل عباد الله هننزی نه هم پمننه چې اقتصادي خبرونه واوره ول مخله دي چې مخکخه خو زو اساسي او بشري حقوقو دو نيزو پروګرامونو ته ورورسیږي. د ایران د ورستي ازمخت په اړه البته توغندي امریکا ایران ته خبرداري ورکړي چې دوغ د واټن ویشتن کې توغندي هغه ازمخت چې د تیر یکشن به پورزي وکړ هیڅ د منلو وړ نه دی او د ایران او نړۍ د لوی هیوادونو ترمنځ د شوي اټومي تړون څخه سرغړونه ګڼل کیږي. سلطان محمد سرور نور جزئیات وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ایران ته خبرداري ورکړ چې د توغندي وروستۍ ازمیښتې هیڅ د منلو وړ نه دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی دا خبره پرون د امنیت د شورا د بندو دروازو تر شا غونډې څخه وروسته وکړه چې د ایران د دغه ازمیښت د څېړنې لپاره د واشنگتن په بلنه ترسره شوه.
ایران د جنوري د میاشتې په 9 د تیر یک شنبه په ورځ د منځني حجم یو توغندی د ازمایښت لپاره وتوغاوه. دا مطلقا نه منل کیږي او موږ وغوښتل چې دا موضوع په عاجله توګه مطرح کړو. هغه څه چې موږ د یو واقعیت په توګه ور باندې پوهیږو دا دی چې 2021 پریکړې دا ویلي چې ایران باید د بالستیکي توغندیو ازمایښت ونه کړي. د بالستیکي توغندیو ازمایښت او دا فیصله په 2015 کال کې استوې ده.
میرمن هیلی د ایرانی چارواکو دا خبر هم رد کړه چې ویلی دی چې دغه ازمیښت د امنیت د شورا د پریکړې څخه سرغړونه نه ګڼل کیږي او دفاعي بڼه لري. هغې وویل چې ایرانیان په دې پوهیږي چې هیڅ کوم ډول بالستیکي توغندي چې سرو کې انتقالولی شي باید ونه ازمایي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې کوم توغندی چې ایران د یکشنبې په ورځ وازمایي 500 کیلوګرامه سرو کې تر 300 کیلومترو پورې رسولی شي. هغې وویل چې دغه توغندي اټومي سروکی په اسانۍ انتقالولای سي. مرمن هیلی خبرداري ورکړ او ویل چې مونږ ژمن یو چې ایرانیان باید په دې پوه کړو چې مونږ دا مسأله هیڅکله زغملای نسو. په ملګرو ملتونو کې د برتانی سفیر ماتیو ریکرافت هم د ایران دغه ازمایښت د امنیت د شورا د پریکړه لیک خلاف وګڼه. خو د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سه شنبه په ورځ وویل چې دغه ازمایښت د امنیت د شورا د 2021 پریکړه څخه بهر دی او د ایران اسلامي جمهوریت د خپل ځان څخه دفاع لپاره د نورو اجازې ته اړتیا نه ویني.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګ مرستياله عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلست
مننه. زه هم خپل سلامونه نیکه هلی ګرنون اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، ولې په افغانستان کې ګڼ ماشومان کار کول ته مجبوریږي؟
بلې، ډیر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډیر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوي ده، پس د هغه نه ماشومان ارسوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه اړتیاوې پوره کړي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځ ته راځي په یو هیواد کې د کورنۍ سرپرستان د بین وړي یا ناپدید کیږي یا معلول کیږي، مایوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي، نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کیږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضروریات باید پوره کړي. او همدارنګه ډیر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډیر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه نامنې. تاسو وګورئ، ورځ په ورځ نامنې اضافه کیږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین نزي یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بي ځای کیږي. چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضرورت په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کیږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوې چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي او ډیر ګن خرون ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی ځي او هلته کار کوي او د کار له عمله ممکن د نابلدۍ له عمله د ژبې د نه پوهېدو په له عمله دوی ډیر زیاتمن شي، خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان بین نزی شهیدان کیږي، نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډېر روزنتونونه ولري او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته تر درس لاندې تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د اوګو نه د دوی مصارف ایسته سي، او همدارنګه کیدای سي چې دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي د اساسي قانون د 1055 ماده پر اساس دولت ځان مکلف وګڼي او د شهده او معلولینو کورنۍ ته هغه امتیازات ورکړي چې د دوی ژوند سنبال کړي. همدارنګه د خلکو ناپوهي هم په دې هکله ډېر زیات تاثیر کوي چې خلک د کار د ډېره بد عاقبت نه یا ناخوالې څخه خبر نه دي چې پر ماشومان بندیزونه بد اثرات لري. کوم ماشومان چې بېد مور بېد پلاره خارونه ته راوځي او هلته هیڅوک نه پېژني کار کوي، ممکن دی چې هره لحظه د خطر متوجه وي، د پردي خلکو د خوا سوء استفاده ځینې وشي، ممکن دا سوء استفاده جنسي وي، جسمي وي، ذهني وي او د دوی په روحیاتو باندې بد اثر ولري. خو بیا هم موږ ویلی سو چې په یو ګڼه ګونه فضا کې ماشوم ته هر چنه زیات ورته خطرناک دي او مورد سوء استفاده واقع کیږي. همدارنګه باید ووایي چې د کار مشکلات یعنی مشرانو ته کار نه پیدا کیږي په بعضې کورنۍ کې چې حتی سرپرستان موجود وي یا مشران موجود وي، چون نارینه ته او ښځې ته کار په مشکل پیدا کیږي او داسې کارونه نه پیدا کیږي چې دوی د شخصیت او حیثیت وړ وي، نو دغه کورنۍ هم بالاخره ناعلاجه کیږي او خپل ماشومان کار ته لیږي چې کار وکړي. ممکن ډیر زیات مشکلات د ماشومان ته ولویږي، خو بیا هم د کورنۍ تقاضا دا وي چې باید ماشومان کار وکړي او د کورنۍ هغه اولیه احتیاجات پوره کړي، چې دا ډیر زیات بده پدیده ده او موږ هیله منو چې دولت ډیر زیات توجه وکړي او هغه کورنۍ چې کورنۍ مشران د بینځي هغوی سره مرسته وکړي، روزنتونونه زیات کړي او د ماشومانو د کار مخنیوی وکړي.
ډیره مننه معروف صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې ماشومان د بیلابیلو لاملونو له امله کار کول ته مخه کوي، دغه کار ماشومان په راتلونکي له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کوي، یعنې دوی ته کوم ډول خطرونه متوجه کوي؟
دا خو معلومدار خبره ده، ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده د وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیه د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نشي ویلې، او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بې برخلیک پاتې کیږي او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. دا ځکه چې تعلیم تربیه یوازینی حق دی چې د نورو حقونو په خوندي کولو کې ډیر مهم برخه لري. او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دینه محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی دی باید مشغولتیا ولري، د هغه نه بے برخه کیږي او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې ملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي او دوی د هر نګانه زیان ویني.
ډیره مننه. په قانون کې د ماشومانو د کار کول په اړه څه ویل سوي دي؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په 93 ماده کې داسې ویل سوي دي چې د جبري کار تحمیل منع دي، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشی تحمیلی ولی او پر ماشمان بندی خب بیا بیخی چی پا هم داگه ماده که هم ویلی سیوی دی چی پر ماشمانو ده کار تحمیل جواز نلری چنی ایسوک نشی که ولی چر پر ماشمان بندی کار وکی او ده اساسی قانون درویه ده کار ده قانون چی کمالی کرسی ویده پا آغا که هم حق ماشمان چی سوال اسکلنه عمری پورا کریده ده زدکری ده پر پا دو قانونو که دیسی چی شامل سی او ذکر او کی لکه مستری توب د قانونه لکه ترکانی لکه هنگری لکه نور شان چ جوړیږي دلته کولای سی کار وکي او تا اغنه پورته یعنی چې تا تلسنه کم عمر وي په هغه ځایونه چې کار وکي د کار ساحت باید په هفته کې 15 ساعتونه زیات نوي او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سی او د شپې کار پیونه شي او د دوی کار دسی کار نوی چه دو دوی تعلیم تربیه پروسی تا صدمه ورسی او دو دوی صحت تا صدمه ورسی یعنی دو دوی دو جسمی او روانی وده پا مقابل که خان واقعی نشی.
قدر منوردون که اوز هم رازو ایوه لندی وقفه تا اخباروانه ادامه لری.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه خبر کی چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم د بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو مونږ د حکومت څخه یې شروع چې مونږ د اوبو باندې بس کړی
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 15 چپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست میرمن معروف د ورستی پښتني پټوګه په دې برخه کې اړوند اورګانون ته څه کول پکار دي
بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي اما د مشمانه د لپاره کار نه دی سوی تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې په تیر کلونه کې چه هغه پرورشگاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي بل دولتي روزنتونونه دي جوړ سوي په داسې حال کې چې سونه جنگونه دي او سونه خلک بی مور بی پلار کېږي او سونه خلک د کلي او بانډو نور ولایتونه کابل ته راځي چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشگاه په کابل کې و دولتي پرورشگاه ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسیدله اما تاسو فکر وکړئ چې اوس سونه نفوس دی په شهر د کابل کې خو هغه دوه دولتي پرورشگاه دي خو بیا هم څنګ ته خصوصي پرورشگاهګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وزه کوي او ماشومان تربیه لاندې ته ساتنې لاندې نیسي زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوی جوړ کړي او ښه تجهیز کړي سو دغه کارګر ماشومان چې پخپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر د لاسه ورکړی دی دوی پرورشگاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې تو پروسې لاندې ونیسي دوی د صحت حق د ژوند حق او ټول حقوق ورته خوندي کړي مطابق د 45 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی خصوصا کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې هکله ډېر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي کوم چې کورنۍ غړي مشران دي سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیې نه استفاده وکړي او صحت یې سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران نه دوی ښه لذت یوسي
کور دې ودان ډېره مننه
مخکخه خزی
د ازادي راډیو درنو اوردونکو ستړي مشه یوسف زدرانم او د مخکخه خزی د دې ونې په پروګرام کې لتا سره قدرمنو اوردونکو تاسو د افغانستان د بیلابلو ګوندونو لنمونو شعارونو او د دوی لکارونو سره حتما ناشنا یې خود مخکخه خزی په نننی پروګرام کې د داسې یو میرمن سره غږی ګوچه د جوړو شو لسګونو ګوندونو څخه دی وازنی هغه ګوند بنسټی خودون کې د چې مشري هم اوس د دې پرغاړه ده عادله بهرام نظامی یادوم. اغلی بهرام د افغانستان د جمهوری غوښتونکي ګوند مشر، د مدني ټولنو په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار او د ښځو د سیاسي حقوقو د ډلې فعال ده. هغه نن دلته زموږ سره د مخکښې ښځې په پروګرام کې میلمانه ده چې تکلیف یې باسلی او سټوډیو ته راغلی. اغلی بهرام، ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې چې خپلو خبرو ته راشم، د ازادي راډیو کارمندانو ته، د ازادي راډیو هغه عزیزان چې هر وخت د راډیو اوري، د زړه له کومې احترامات وړاندې کوم.
عادله بهرام نظامی اته 40 کاله پخوا د میدان وردګو په ولایت کې پیدا شوې، خو وروسته بیا ډیر عمر په مرکز کابل کې تیر کړی. په بیلابیلو بنسټونو کې کار کړی او د ټولو جرګو غړي پاتې شوې. اغلی بهرام د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې د لیسانس تر کچې تحصیلات کړي، او هغه وخت چې لا په هیواد کې د طالبانو حکومت وو، په 1978 لمریز کال کې د نورو ملګرو په همکارۍ په افغانستان کې د جمهوری غوښتونکي ګوند بنسټ ایښی دی. اغلی بهرام د ژوندانه په دې سفر کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې، خو هغه اوس ځان ډېره بریالۍ میرمن ګڼي. هغې څنګه دا سفر پیل کړ، او په هیواد کې د میرمنې په رهبرۍ د یوازینۍ ګوند فعالیت ته یې ولې اوږه ورکړي؟
ډیره زیاته مننه. ما خو وی چې زه د دود مسینو د جملې نه یم. موږ په هغو شرایطو کې د دو ګوند بنسټ کېښوله چې په وخت کې سخت شرایط سخت په دو و، چې حتی ماشومان سم تعلیم و تربیې ته چا نه پرېښودل چې هغې درسونه ویې، نجونې خو یې بیخي نه پرېښودلې. په هغو شرایطو کې موږ وخت ته چې متوجه شولو، په افغانستان کې دوی مفکورې روانې وې، ځینو تصمیم لارا چې شرایط ورته آماده نه وو. د فدرالي فکر یې کاوه افغانستان ته، او طالبانو د اماراتي کېدو په فکر کې د افغانستان و افغانستان ضرورت د افغانستان وګړو په تیره بیا میرمنو نجونو ضرورت د تلارا چې باید حتما تعلیم و تربیه او درس باید ولولي، او د ټولنه باید بې سواده پاتې نه شي. موږ په هغه وخت کې دو په خاطر تب تلاش کړ چې باید شکل د حکومتو تغییر وکړه.
بله، لږ تر لږه تاسو د داسې هڅو بنسټ ایښی دی، دا چې په دې برخه کې د کومو خنډونو سره مخ شوی یې کداره ته ووایې؟
سل په سله کې هر حرکت د ځان سره ټکرونه لري. زه خو بیا په تیره چې یو میرمن یم، او هرچند چې موږ ته شرایط اوس نسبت په 15 کاله مخکې ډیر مساعد دي، او زمینه ډیره ته مساعده ده، موږ آزادانه رفت آمد کړلی شو، خپلې نظریات او طرحې وړاندې کولی شو. نو ما ته ډیره سخته وه چې د طالبانو په وخت کې موږ په یو سیاسي ګوند باندې کار کوو، او هغه وخت موږ فقط د کورسونو د آموزشي کورسونو یا د ماشومانو ته درس ورکوو، په خپلو کورو کې کورسونه ایجاد کړي وو، او ماشومانو ته هم درس ورکاو. مغو وخت کې بیا د غوسه نږدې بیا په هغه باندې کار کوه، په ګوند باندې کار کوه. یعنی ډېر شرایط سخت و، موږ ته هر دقه د تهدید حالت و. یعنی که په وخت کې موږ په دو تشکیل باندې گرفتار کېدلو، نو تاسو په یوه چې سزا هم ډېره درنه سزا وه. خو پیش د ګوند جمهوري غوښتونکو د ګوند تاسیس کله چې مجاهدین صاحبان راغلل کابل ته، او هغه کورنۍ جګړې شروع شولې، موږ هم په هغه وخت کې په یوه حرکت باندې لاس پورې کړ، ځکه چې موږ ځتي نه شوای تحمل د جنگ نه و د افغانستان د خلکو ته، او اوس هم د تحمل نشته.
بالکل،
په هغه وخت کې نه حزت د جنگ جوړ کا. خو متاسفانه هغه شرایط ډیر زر تغییر وکل، او هغه نهضت تقریبا کامیاب نشو.
بله بله. اغلی بهرام، تاسو خبر نوم ښکاري چې ډیر پاملرنه هم سوا د دې برخو ته. دلته یو مهمه اندېښنه چې موجوده ده، د میرمنو ګډون دی په سیاست او په ګوندونو په دې برخو کې. تاسو ګوند دې برخې ته لازمه پاملرنه کړي؟ تاسو په نظر باندې
سل په سله کې کړي په جمهور غوښتونکو ګوند کې اصول دا دي چې که موږ کاندید ورکیو پارلمان ته، شورای ولایتی ته، ولسوالیانو ته، یعنی هر هغه څه چې د انتخابي وي، د ګوند مکلفیت دی که یو کاندید ورکیوي حوالی نه کاندید به میرمن وي، او که دوه وي یو به حتما میرمن وي، یو به حتما د ورونو د جملې نه وي. چې موږ د عملاً
دا شی کړی دی نو ګوند ډیر متحد دی د ښځو د حقوقو په اساس کې چې سره کوم چې د اسلام دین واضح په دوه قسمت کې هغه وضاحت خپل لري نو موږ مطابق د حکمونو د خپل مذهب او دین برخورد لري.
بلې ډیر زیاته مهرباني د ګوند په برخه کې اتمن زمونږ اوریدونکو ستاسو له کارونو سره آشنا شوي دي. د دې ترڅنګ ما مخکې یادونه وکړه تاسو د جمهور رئیس سلاکار پاتې شوی او اوس هم ورسره یې او همدارنګه د ښځو د ګډون په برخه کې د سیاسي بیلابیلو ډلګیو نمائندګي کوي غړیتوب لري. هلته دا کارونه اصلا تاسو څنګه انرژي درکوي سم کړی دي تر اوسه پورې څومره هغه مدني غږ تر حکومتي چارواکو په ښه ډول رسولی دی؟
ډیره زیاته مننه. ما پیش دو چې زه د جمهور رئیس ستره سلاکار په صفت وظیفه اجرا کوم ما د غوت مخ دی او لومړی میرمنې سره کار کوم. تقریبا یو کال ما د لومړی میرمنې سره د ښځو د غږونو د جګوالي په خاطر او د ښځو د پاره د کار د زمینې د مسایدولو په خاطر او د ښځو غږ ته ریاست جمهوری ته ماڼۍ پورې ته هرګه پورې تلاش م خپل کړی دی. غونډې م لرلې په ولایتو ته تللي یو او په ولایتو کې د دې هغه پیغامونه راخستي مشکلات م راخستي دي ناخوالې م وړې دي او هغو ته هم د حل لارې جوړې کړې دي. دا هم ټول تقریبا یو کال ما د اول میرمن سره په دوی سره کار وکړ او د یو کال په شاوخوا کې چې د رئیس جمهور سره کار کړم د مدني چارو په اساس کې نو موږ هغه نهایت تلاش کړی دی.
بلې ممکن ډېرې میرمنې دلته په افغانستان کې همیش د دوی په وړاندې تاوتریخوالي غږ پورته شوی دی ویل شوی دی راپورټونه خپاره شوی دی. همداسې یو هیله ولري چې ستاسو غوندې مخکښه وي همدا خوب ویني فکر کوي د دوی دا خوب کله تعبیر ویني؟
ډیره زیاته مننه. دا خو واقعیت خبر دی چې هر میرمن منفی د دوی چې هغه خور ده مور ده لور ده ارزو یا هغه هیدی رغټه هیله يم دا غدا چې د يم وکړل شي په غټو پستونو کې یا د خپل کور روزي هدا قلند یو معلم په صفت کار وکا نو طبعا د دې د دوه حل زلو یا د دې د دوه هیلو شرایط ته مساعده دلو خبر ده. نو موږ وینو چې په دوه ورستیو کې د ښځو د مترکی دو په خاطر یعنی د ښځو ته د لار اواریدو په خاطر چې د څه رقم کړی شي چې حداقل د تاوتریخوالي نه خلاص شي د وحدت ملي حکومت هغه خپل تبتلاش لري او همداسې په څنګ میرمنې شته دي چې دو میرمنو ته هلې ځلې لري چې دا میرمنې هم وکړی شي چې حداقل هغه خپلو هیلو ته ورسي.
بله تاسو د دې ټولو هڅو سره چې تاسو ویلې خندونه ملي دلی دی به وخت کې تاسو موقف ته رسیدلی څه فکر کوئ څومره تر خپل هغه هدف رسیدلی چې د ماسلې په دوره کې ځانته انتخاب کړو یا په کوچنیوالي کې انتخاب کړو یا تاسو کورنۍ تاسو ته انتخاب کړو؟
په اوسنۍ حالاتو کې چې ورته سړی ورته ګوري شرایطو ته وینه یا چې بیا په پښتون شینو محلو کې یا منطقو کې د ښځو ګډون په سیاست کې د ښځو ګډون په اجتماعي اقتصادي چارو کې تاسو ته هم هغه دی واضح معلومه ده چې ځینې خنډونه لري. نو زه نظر په شرایطو زه ځان ډېر بریالی حساسوم او ډېره همکاري د ماسمې د کورنۍ د طرفه شوې ده او که دو دوی ترسیدن لیم دو ماسم دو کورنه دیر غط لاسوا واقعا که حمایت دو کورنه و دو طریقه و میرمن حمایت نشی دیر سخته ده. اول بطه دو خپل کورنه از سلاس وینه دو غو سلا با اخل بیا با تاسو پا کار شروع کریه نو دو ماسم دو ما دو بریل توبونو بشاک لاس دیر یه ما مور و چه زه په پنځم صنف کې د پلار پاتې یم او د کور مشره وم. مور مې الله پاک د نورو میندو سه وښودم ورکړه. نو یوه بېسواده ښځه وه اما د باسواده نه د ډېر تبتلاش خپل اولاد ته وکړه چې دا د پنځه سره اولاد په ډېر ښه تربیه کړي او ډېر ښه زمینه یې ورته مسایده کړه چې هر څو سخت شرایط و موږ ته یې دا زمینه مسایده کړه چې موږ باید تحصیل وکړو او هر وخت یې تبتلاش همدا وه چې باید حداقل هغه د پلار نوم چې واقعاً یو د وطن مینوال و او د په دو وطن یې سر کېښو او شهید شو نو ډېره آرزو یې په دو لرله. په دوهمه مرحله کې مې زما د ژوند ملګری دی
چې واقعا زه د شپږو اولادو مور یم، یعنی ماته به ډېره سخته وه سیاسي فعالیت که د ده ملګري نه وای څه. نو د ښځو فعالېدل یا د ښځو ته په مخ تلل هم حمایتونه غواړي، که څرنګه چې وایي چې د هر یوه بریالي سړي ته شا د یوې مېرمنې لاس دی. نو زه برعکس دا خبره هم کړی شم چې واقعا د هر بریالۍ ښځې ما په شا کې د یوې ښې مېرمنې چې زه خپله مور یادولی شم او خپل بریالیتوب کې خپل خاوند شریکولی شم. زه ډېره خوشحاله یم چې د ما سمې کورنۍ متحده وه او نن ورځې دی ما خپل کار کې تشویقوي او د ما سره تبتلاش لري. زه ځان ډېر بریالی احساسوم.
بلې، ډېره زیاته مهرباني. د مخکښې ښځو پروګرام کې راسره عادله بهرام نظامي مېلمنه وه، هغه مېرمن چې په افغانستان کې د ګڼو ګوندونو څخه د یوه ګوند مشره ده. د دې په وینا د خپله هم ځان بریالی ګڼي، هغه چې موږ انتخاب کړی و چې یو مخکښه ښځه در پیژنو. عادله بهرام، ډېره زیاته مهرباني ستاسو سره خبرې خوږې وې، مننه چې وخت مو راکړئ.
ډېره زیاته مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو، د مخکښې ښځې د دې اونۍ پروګرام دلته پای ته رسوو. په راتلونکو کې راسره اوسئ، ګڼې نورې مخکښې ښځې در پیژنو. د خدای په امان.